سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو د ریاست په خپرونه کې موزه احمد شیبر کوربه یم. په تخنیکي برخه کې شمشاد صدران را سره مرسته کوي. السلام علیکم. دا خپرونه چې په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې خپرې شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې نیولی شي. تر خبرونو وروسته مو له افغانستان سره د سویډن د نږدې $1 میلیارډ مرسته خبرو. خبرونه صفي الله ستانکزی اوروي.
سلام سهار مو په خیر د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د سولې عالي شورا وی ټاکل شوی د اسیا د سړه هیوادونو په کانفرنس کې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه هم خبرې وشي. د امریکا پوځ وی په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشي کولو کې په لیو امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده. او په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړې ادارې پرون وویل په کالیفورنیا کې د وروستۍ ډله ییزې وژنې د یو تروریستي برید په توګه څیړي. پوره خبرونه د افغانستان د سولې عالي شورا وی ټاکل شوې ده چې د اسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه هم خبرې وشي. تمه ده چې د اسیا زړه کانفرنس روانونه په اسلام آباد کې وشي. د دې غونډې هدف د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د یوې داسې همغږۍ رامنځته کول خول شوې چې له تروریزم، مخدره موادو او لوږې سره مبارزه وشي. د سولې د عالي شورا یو غړي حبیب الله فوزي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل. خلیفه فوزی وی په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت استازیتوب وشي. د حکومت پلاوی او د سولې د عالي شورا غړي به پکې ګډون وکړي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې روان کال پیل شوې د جولای په میاشت کې وروسته تر دې ودرېدي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. امریکا متحده ایالاتونو په وزوی په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشی کولو کې په لیو امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده. امریکا په اوسپرون جمعه ویل چې په نوزاد ولسوالۍ کې د ملي اردو او پولیسو څلوېښت غړي د ځانګړو ځواکونو سپیشل فورس د عملیاتو په ترڅ کې خوشی شوي دي. خو وروسته د امریکا د پوځ د مرکزي قومانده ویاند پاتریک رادر وویل چې کسان د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال خوشی شوي دي. رادر زیاته کړه چې امریکایي ځواکونو یوازې استخباراتي معلومات ورته برابر کړي وو او د عملیاتو څارنه یې کوله. د افغانستان ملي دفاع وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې په نوزاد کې د ګډو عملیاتو په پایله کې لږ تر لږه 80 تنه د طالبانو له زندانه خوشی شوي دي. هغه امریکایي عسکر چې وایي په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال عصبي ناروغي ورته پیدا شوې او د انسانانو په وژلو عادت شوی و په عمري قید محکوم شو. 28 کلن وایټ سمیت جونیر په دلاور ایالت کې پر یوې ښځې د جنسي تیری او د هغې د وژلو اعتراف وکړ. دغه عسکر پرون په واشنګټن کې محکمې ته حاضر شو. سمیت چې ذهني ناروغ بلل شوی تر موقتي یا دایمي څارنې لاندې هم له زندانه نشي خوشې کېدلی. سمیت په 2013 میلادي کال کې په نیویارک کې د مارشال په نوم پر یوې ښځې د جنسي تیری او د هغې د وژلو په تور نیول شوی و. مارشا د پیښې پر مهال 80 کلنه وه. پولیسو ویلي سمیت غوښتل چې یو څوک ووژني او مارشا لی په وهلو مړه کړې وه. او د هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه: یو امریکایي ډالر 6.50 افغانۍ، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9.80 افغانۍ، د سعودي ریال 12.50 افغانۍ، د امارات یو درهم 13 افغانۍ، پاکستاني روپۍ 622 افغانۍ. بیا هم خلاغلی په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړې ادارې پرون وویل په کالیفورنیا کې وروسته د وروستۍ ډله ییزې وژنې د یو تروریستي برید په توګه څیړي. د امریکا د فدرالي پولیسو مشر جیمس کامی د شویو تحقیقاتو په اړه وویل:
تر اوسه تحقیقات پر دې دلالت کوي چې دا پیښه د قاتلانو د افراطیت په نتیجه کې او د هغې انګیزې له امله چې قاتلانو د بهرنیو تروریستي سازمانونو لخوا الهام اخیستی رامنځته شوې ده. د تېرو چهارشنبې په ورځ وسلوالو کسانو په کالیفورنیا کې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې پر خلکو ډزې وکړې چې 14 تنه پکې ووژل شول او 21 نور ټپیان شول. امریکایي چارواکي وایي دواړو مشکوکو حمله کوونکو سید فاروق او تشفین ملک پر انټرنیټ داسې معلومات خپره کړي وو چې له داعش سره د هغوی تړاو څرګندوي. دغه دواړه حمله کوونکي چې ښځه او میړه د پولیسو لخوا وژل شوی دي. د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی چې اوس مهال د یوکرین د اډیسا سیمې خاروال دی وایي چې د ګرجستان دولت د سیاسي اهداف لپاره پریکړه کړې چې له د ګرجستان د تابعیت اسناد واخلي. ساکاشویلی چې په پسرلي کې په اډیسا کې نوې دنده پیل کړې تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ګرجستان چارواکي له ده ویریږي. د ګرجستان ولسمشر پرون د محکمې دا پریکړه تایید کړه چې له ساکاشویلی د دې هیواد تابعیت واخلي. ساکاشویلی د یوکرین د ولسمشر ملګری دی او سکالی د اډیسا د خاروالۍ لپاره د یوکرین افتخاري تابعیت ترلاسه کړ. خو د ګرجستان قوانین د دې هیواد وګړو ته اجازه نه ورکوي چې د بل هیواد تابعیت ولري. د عراق صدر اعظم پر ترکیه اعتراض وکړ چې د عراق په شمال کې موصل ته نږدې د هغو عراقي ځواکونو د روزنې لپاره پوځیان استولي دي چې له داعش سره جنګیږي. حیدر علیبادی په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي دي دا ځواکونه باید ژر تر ژره له عراق ووزي. علیبادی زیاته کړه چې د یو کنډک ترکیه ځواکونو داخلېدل شمالي ولایت نینوا ته له زغروالو ګاډو او ټانکونو سره د عراق پر ارضي تمامیت تیری دی. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هم د نږدې یو نیم سل ترکي پوځیان او 15 ټانکونو داخلېدل د عراق خاورې ته تیری وباله او رویټرز ستویل هر څوک چې په عراق کې د مرکزی حکومت له همکارۍ پرته پوځي عملیات کوي هغه بغداد ته د منلو نه دی. ترکی سرچینې بیا وایي چې د دوی پوځیان تیر ورځ په عراق کې ځای پر ځای شول څو د موصل ښار ته څیرمه عراقي ځواکونه وروزي. ترکی سرچینې وایي چې دوی مخکې هم د عراق په کردستان سیمه کې پوځیان لرل او د امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو چې له داعش سره په جګړه کې ښکیل دي د انقرې له دې هڅې خبر دي. امریکي چارواکو په واشنګټن کې وویل دوی په عراق کې د ترکیې له پوځي مداخلې خبر دي. خو د داعش پر ضد د عراق په شمال کې د ائتلافي ځواکونو له عملیاتو سره د ترکیې هڅې همغږي نه دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي متحده ایالاتو هیڅ کله په دې کې شک نه درلود چې ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه کړي. خو د جان کیری په وینا دا مهمه ده چې تهران اوس د نړۍ له پیاوړي هیوادو سره د خپلې موافقې د ساتنې څومره هڅه کوي. جان کیری پرون جمعه په اتن کې د خبرو پر مهال وویل چې له ایران سره د نړیوالو اټومي موافقه دا ډاډ ورکوي چې هغه کارونه چې پخوا شوي په راتلونکي وخت کې تکرار نه شي. جان کیری د ایران د پخوانیو اټومي هڅو په اړه د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ د څارنې د نړیوالې ادارې د رپورټ پاره له تفسیر ډاټا وکړه. او د سیمهونه لري مهم خبرونه.
اوس چې راډیو په منځني څپه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. افغان ولسمشر د سویډن له چارواکو سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې او بیا یې په ستوکهولم کې د افغانانو د ټولنې له استازو سره وکتل. د دې ټولنې یو مشر د ولسمشر غني په وینا وویل
زمونږ جنگ له پاکستان نه راځي.
د تخنیکی تیروتنی بخښنه غواړم. دا د خوشحال خلیل څرګندونه وی چې د طالبانو د مشر د وژلو په ارتباط له ازادي راډیو سره کړی دی چې دغه وژنه به د افغانستان د سولې په بهیر باندې څه تاثیر وکړي. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو کندوز ته ورولو چې هلته د تقریبا ونیمه میاشت مخته د کندوز مرکز طالبانو ونیو له هغه وروسته سوداګري په دې شهر کې څرنګه روانه ده. او همدارس په دې خبرونه کې واوري چې په خوست کې د موټرو یو میله کیشي او د میله ته له بیلابیلو ولایتونو خلک ورځي. دا سجره د پروانه خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو. ازادي راډیو په منځنۍ سپه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. ولسمشر اشرف غنی په سویډن کې د افغانانو د ټولنې له یو شمېر استازو سره وکتل او تر هغه مخکې د سویډن له صدر اعظم سره وبخښي. ولسمشر اشرف غنی پرون په سویډن کې د افغانانو د ټولنې له یو شمېر استازو سره وکتل او تر هغه مخکې د سویډن له چارواکو سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. د سویډن صدر اعظم وویل چې له افغانستان سره به د لسکلن پلان پر اساس تر 2015 کال پورې لږ تر لږه یو میلیارد ډالر په دې هیواد کې ولګوي. د سویډن مرستې په افغانستان کې د بشري حقونو د ودې د تعلیمي پروګرامونو او اقتصادي پراختیا لپاره پر پروژو ولګول شي. فرشته جلال زئی راپور لري.
افغانستان او سویډن پرون موافقه وکړه چې د هغو افغانو کډوالو په بیرته ستنولو خبرې پیل کړي چې د پناه غوښتلو اسناد یې د سویډن د حکومت له لوري نه منل کیږي. د سویډن صدر اعظم سټیفن لووین وویل چې په روان کال کې لږ تر لږه 40,000 افغانان چې زیات یې تنکي ځوانان دي په غیر قانوني لارو د هیواد ته ورغلي دي. سټیفن لووین وویل چې دا د دواړو هیوادونو لپاره یو ډیره ستونزمنه مسأله ده. د سویډن صدر اعظم پرون د ولسمشر غنی سره په لیدنه کې یو اربیا له افغانستان سره د خپل هیواد د اقتصادي او سیاسي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ او څرګنده یې کړ چې لږ تر لږه په راتلونکي ولسیزه کې به د بشري حقونو او پراختیايي پروژو لپاره د خپلو مرستو لړۍ جاري وساتي.
Now the long term commitment is there as we said
سټیفن لوین وای له افغانستان سره زموږ د اوږدمهاله مرستو تعهد دا لس کلن تعهد دی چې بل هیواد یې نه لري او موږ به پر دې 8.5 میلیارد سویډني کرونه مصرف کړو. زموږ نننۍ موافقه به له افغانستان سره زموږ د همکارۍ پر تعهد لا زیات ټینګار وکړي. مخکې داسې اندېښنې موجودې وې چې ولسمشر غني شای له سویډني چارواکو سره داسې موافقه وکړي چې پر اساس باید د سویډن حکومت د افغان پناه غوښتونکو د ستنولو لپاره قانوني صلاحیت پیدا کړي. ښاغلی غنی په دې اړه خبریالانو ته وویل
I was not seeking an agreement. We are solving a joint problem. Partners help each other.
زدلته په موافقه پسې اصلا نه راغلی. موږ د یوې ګډې ستونزې د حل هڅې کوو. شریکان له یو بل سره مرسته کوي چې په ولانجمن وضعیت کې ځان وپوهوي او د حل داسې لارې پیدا کړي چې دا یو شمېر خلکو چې مرستې ته اړتیا لري ستونزې ورباندې حل شي. د سویډن صدر اعظم وویل چې یوازې په تیرو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 80 زره غیر قانوني پناه غوښتونکي ورغلي او دوی مجبور دي چې کډوالو ته د پناه ورکولو لپاره خپل قوانین په شدت عملي کړي او شرایط ورته محدود کړي. د سویډن حکومت تیره اونۍ اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو پر وړاندې خپل قوانین سختوي او هغو ټولو خلکو ته به چې د پناه غوښتنه کوي د دایمي میشتېدو اسناد نه ورکوي. د سویډن حکومت د جمعې په ورځ په دې ارتباط د قانون یوه نوې طرحه هم پارلمان ته وړاندې کړې ده. د سویډن صدر اعظم وویل چې دغه هیواد ته د ورروانو غیر قانوني پناه غوښتونکو د برخلیک په اړه به په پسرلي کې د نویو قوانینو عملي کول پیل کړي. د سویډن صدر اعظم وویل د افغانستان له حکومت سره د غیر قانوني کډوالو په اړه د خبرو پیل مهم دی ځکه هغه افغانان به چې په سویډن کې نه منل کیږي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي.
د افغانستان د ولسمشر اشرف غني سره د سویډني چارواکو تر لیدنې وروسته د دغه هیواد له لوري تر 2015 کال پورې له افغانستان سره د نږدې 1 میلیارډ ډالرو د مرستې ژمنه وشوه. ولسمشر اشرف غني پرون په سویډن کې د افغانانو د ټولنې له یو شمېر استازو سره هم وکتل او د نورو مسایلو تر څنګ د غیر قانوني کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. فرشتي جلال زوی په سویډن کې د افغانانو د ټولنې له مشر نسیم سهار سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې له ولسمشر غني سره د غیر قانوني کډوالو په اړه څه خبرې کړې دي. ښاغلی سهار وویل
یو 13 افغانان په استاکهولم کې د محترم اشرف غني رئیس جمهور سره وکتل. هغه غږېدل چې افغانستان نه باید ظالمانه قرارداد امضا کړي چې خوشبختانه دوی امضا کړی نه. ویل چې موږ ته پیشنهاد وسو ولې موږ امضا نه کړو ولې موږ موافقه وکړه خبرې اترې به پرې کوو. خو په آینده کې دا مشکلات څه دی؟ واضح ده چې اروپا فشار راوړي. خپله رئیس جمهور ویلې چې موږ د یو هفتې خرج د نظامي هغه نه لرو نو غونډ د موږ 70% بودیجه د خارج نه تر نو واضح ده چې دوی فشار اچوي او د موږ هڅه دا ده چې دغه فشارونه په هغه حد کې نه وي چې موږ خپل دغه د افغانانو حقوق پایمال کړو.
دی وایي چې د افغانستان حکومت او د سویډن حکومت به مذاکره کوي خبرې به کوي. دغه خبرو اترو په ارتباط تاسو څه جزئیات لري؟
د دوی پروګرام دا دی چې دغه غیر قانوني مهاجر دوی یادوي یا مخفي وایي چې د محکمې لپاره سوي دي. دوی زیاتره غیر قانوني ژوند کوي یا پټ ژوند کوي. د دوی تعداد تقریبا د 60 زرو نه زیات د سویډن کې او یو بخش افغانان. دوی نشي کولای دغه غیر قانوني کډوال چې د ایران نه دي، د عراق نه دي، د سومالی نه دي، دوی ډیپورت کوي. دغه مملک نه قبلوي ولې افغانستان ته دوی همیشه د کار کړی دی او لیګلی. نو دغه دوی غواړي د خپل رقم چې د مخفي دي د پولیس وظیفه ده چې ګیري او ډیپورت کوي. دغه افغانان کولای شي په ډېر سادهګي سره او په ډېر ارزان قیمت سره میدان د هوایي د افغانستان کې خوشي کوي. د دوی حل زل داسې دي چې داسې او توافق ولري چې په ډېر ساده توپ سره افغانان ریپورت. نو ځکه دوی هغه امکانات چې افغانستان سره دوی لري نورو ممالک سره دوی کمتر. نو دوی هم غواړي چې دغه نه استفاده ازمي استفاده وکړي.
په سوکوهلم کې د افغانانو د ټولنې یو مشر نسیم سهار وویل له اشرف غني څخه سویډني چارواکو غوښتي وو چې سویډن ته د افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره یو سند لاسلیک کړي خو افغان ولسمشر دا سند امضا نه کړ.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
کابل ورځپاڼو نن کوم موضوعات ډېر څېړلي دي؟ دغه ورځپاڼو ته قسیم سولمل کتنه کوي.
د کابل چپ لسپانو نن د غنو نور مطالبه ترڅنګ د طالبانو د مشر د مرګ د راپورونو او د غرض په افغانستان کې د ایران د ورانکار هڅو په اړه مطالب خبره کړې دي. وی ساخ خپلواکي ورسپانی په نننې غنې کې د طالبانو د خپل منځي جګړو ګټه چاته رسیږي تر عنوان لاندې یو مقاله خبره کړې ده. په سرمقالی کې راغلی چې که د طالبانو د یوې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور مرګ تایید سي نو دا به دغه ډلې ته په رښتینې معنا یوه لویه ضربه وي. خو مقاله لیکونکی وړاندې لیکي افغان حکومت چې پر دې وضع خوشي څرګندوي ډېره پر ځای نه ده، ځکه که دوی خپلې کمزورۍ او ناخوالې له منځه یو نسي ګټه دوی ته نه رسیږي. لیکوال وړاندې داعش ته اشاره کوي او لیکي دا په زغرده ویلی سو چې د طالبانو خپلمنځي لانجې له داعش سره تړاو لري او که فرضاً د طالبانو ډله په بشپړه توګه وپاشل سي ښایي داعش ډله له دې نه نوره هم پیاوړې سي چې زموږ ولس او حکومت ته به د پخوا په څېر یو ګواښ وي. د ډیلی افغانستان ورځپاڼې هم په خپلې سرمقالې کې د سولې پر بهیر د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو د اغېز په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي د طالبانو د یوې ډلې د مشر احتمالي مرګ به د طالبانو د دوو مخالفو ډلو ترمنځ د انتقام لړۍ نوره هم ګرمه کړي، خو په مطلب کې دا پوښتل سوي ولې هر ځل چې د خبرو پیلېدو ته امیدواري زیاتېږي نو دا ډول پېښې د سولې بهیر له خنډ سره مخامخوي. ولسپانه د مطلب په پای کې د کارپوهانو په حواله لیکي چې د طالبانو سیاسي عمر پای ته رسېدلی نو ځکه باید د دوی جګړه ییز ځواک د یوې نوې ډلې په چوکاټ کې ځای پر ځای سي. په مطلب کې د داعش او حقاني ډلې ته اشاره سوې چې شاید د طالبانو له ځواک څخه د خپلو اهدافو لپاره ګټه پورته کړي. سرنوشت نا دولتي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې د امنیتي چارواکو په نقل لیکلي چې ایران د سلما بند د الوزولو هڅې کوي. د ورځپاڼې په لیکنه دا اندېښنې وروسته له هغې راپیدا سوې چې امنیتي ځواکونو دغه بند ته نږدې په چاودېدونکو موادو بار یو موټر ومونده. په مطلب کې راغلی په دغه موټر کې د ایران د سپاه پاسداران اړوند یونیفورمونه او مخابرې پیدا سوي دي چې د سلما بند د ساتنې د کنډک د مشر ولی محمد رشیدی په وینا ځینې کړۍ په ایران کې هڅې کوي څو دا بند والوزوي. د مطلب د لیکوال په لیکنه ایران له دې ویره لري چې که دا بند بشپړ سي نو دا هیواد به د پخوا په شان ونسي کولی ورڅخه ګټه پورته کړي، نو ځکه دا ډول ورانکاره هڅې کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی وایي د ملا اختر محمد منصور مړینه به له طالبانو سره د سولې مذاکرو ته ضرر ورسوي. د ځینو راپورونو له مخې ملا اختر محمد منصور د کوټې ښار ته څیرمه د کوچلاغ په سیمه کې د طالبانو په خپل منځي نښته کې زخمي شوی او بیا مړ شوی دی، خو د ملا اختر محمد منصور ویاند دا خبره ردوي. د سولې د عالي شورا غړی حبیب الله فوزي وایي چې که ملا منصور رښتیا مړ شوی وي له طالبانو سره د سولې پر مذاکرو به یې منفی اغیزې زیاتې وي. جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی حبیب الله فوزي د ملا اختر محمد منصور د مړینې د خبر د صحت په اړه شک څرګندوي او وایي چې په دې اړه لا څه نشي ویل کېدای ځکه معلومات ضد او نقیض دي.
معلومات کافی در دست نیست، لحاظ یک موضوع است. موضوع دومی است که اگر چنین حادثه
در شاغلی فوزی پوینا کچیری د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر حقیقت ولري له طالبانو سره د سولې لپاره پر ممکنو مذاکرو وای منفی اغیز وي. کچیری دا خبر رښتیا وي نو د طالبانو روند او د سولې پروسې ته ښه خبر نه دی، ځکه هر څومره چې طالبان سره یو لاس او متحد وي د هغوی پریکړه د سولې په ارتباط ګټوره ده او هر څومره چې شیندلې وي د سولې پر بهیر منفي اغېز کوي. حبیب الله فوزي هیله څرګنده کړه چې طالبانو ته به د وضعیت حساسیت څرګند شوی وي او له افغان حکومت سره د سولې په مذاکرو کې به همکاري وکړي. د وویل چې د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا د سولې د بهیر د پرمختګولو لپاره د هیڅ موقع ضایع کول نه غواړي او په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونه په کنفرانس کې هم د ګډون پر امکان خبرې وکړي.
اگر در کنفرانس شرکت صورت بگیره بطور واضح در مسئله صلح افغانستان کوشش میکنه که
په دې کنفرانس کې د برخې اخیستو په صورت کې به افغانستان هڅه کوي چې د سولې په ارتباط پرمختګونه وشي. په دې کنفرانس کې به د حکومت استازي وي، خو ممکنه ده چې د سولې د عالي شورا پلاوی هم ورشي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې په دوبي کې د ملا محمد عمر د مړینې تر خبر وروسته په ټپه ودرېدې. په دې پسې ملا اختر محمد منصور ځان د طالبانو نوی مشر اعلان کړ چې د رپورټونو په حواله دا کار یې د یو شمېر مخالفینو له سخت غبرګون سره مخ شو. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي مسؤول سلطان فیضي پرون پر ټویټر د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر تایید کړ، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي حبیب الله فوزي وویل د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور مړینه به د سولې پر خبرو ناوړه اغېزه وکړي. له افغان ژورنالیست او لیکوال خوشحال خلیل سره په همدې اړه اجمل ان مرکه کړې ده او د مرکې په سر کې له هغه پوښتلې دي چې پر طالبانو د ملا اختر محمد منصور د مرګ او یا ټپي کېدو د احتمالي اغیزو په اړه څه نظر لري؟
وروستیو کې د طالبانو په منځ کې د مشرتابه په سر اختلافونه دي، یو سره هڅه ورسېدل چې پاکستان هم ورسره په تکلیف دی او د پاکستان منظور د دې نه هغه څه نه دی چې زموږ دی. د پاکستان کې د طالبانو انشاف په داسې وخت کې زیاتېږي او د مشرتابه په سر لاندې زیاتېږي چې پاکستان باید یو خاص په توګه طالبان د واحد وړاندې کړي. د افغانستان د سټیج نه بیا بیا په نړیوالو کنفرانسونو کې دا غږ پورته شو چې زموږ د طالبانو سره د واحد ادرس سره خبرې کوو، خو طالبان په واحد ادرس تړلي دي. اما اساسا اوس چې موږ ته ګورو طالبان اوس چې واحد ادرس ملا عمر مرګ نه وروسته نه لري. طالبان وګوري پښتو ریز پر یو هڅه مو کوله د افغاني شبکې یو برخه په دې پورې وتړله چې د مرستیالې په نورې برخې او دا سړی د یو با نفوذه او مقتدر مشر په توګه رامخته کړو. اما دوی وروسته ولیدل چې طالبان په ډلو ټپلو باندې وویشل شول او نورو برخو کې دغه دنام یا د توازن
سوله او ملي
د چړون کې اباسین بریال سرګندونه مو اوریدي. البته له تخنیکی تیروتنی بیا هم بخښنه غواړم. خوشحال خلیل سره به اوس مرکه خبره کړو چې خوشحال خلیل د سولې پر د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مرګ او ټپي کېدو د احتمالي اغیزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ملا اختر محمد منصور یا ټپي شوی او یا وژل شوی ده، یعنی دغه دواړه احتماله لیکل کېږي. خو ملکه څنګه چې د ملا عمر د مرګ خبر همدې پټه پاتې وه، نو خلک شکمن کېږي ممکن ستا د قضیه تر دې هم جدي اوسېږي، اختلاف تر پخوا زیات جدي اوسېږي طالبانو په لیکو کې. طبعا دغه حادثه د طالبانو په لیکو کې یو نوی حالت راولي چې هغه د اتفاقي شوی وي او د عمله نه موږ تاسو ګورو نو ښه تاثیر نه لري ورباندې. هغوی په رواني لحاظ باندې
خغلی خلیل په دې ورستیو کې په فرانسې کې افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره یو کتنه لرله. ویل کېږي چې په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پایل په اړه خبرې شوې دي. په داسې وخت کې د طالبانو د بل مشر د وژل کېدو یا ټپي کېدو اوازې د سولې خبرو لپاره څه پیغام لرلی شي او په دې خبرو څومره اغېز لري؟
دغه په مورز باندې د افغانستان د حکومت موضوع سره د کرګي د حکومت په نسبت ډېر فرق لري، تفاوت سره لري. هغه دا ده چې دلته مخامخ پاکستان سره خو دوستي ویلي چې د ډاکټر صاحب سره معمولا وایي چې زموږ جنګ له پاکستان نه اعلان شوی جنګ ده او دوی چې دا نیابتي جګړه مار دي، نو موږ نیابتي جګړه مار سره خبرې نه کوو، موږ اصل خبره کوو. نو طبعا دلته بیا نو بیا فرق یا کېږي لکه پخوا چې موږ سولې ته په کوم نظر کتل لکه د کرزي په حکومت کې چې معمولا مې کوشش کوو چې د طالبانو مهم قمندان تاثیر ګذاره شخصیتونه پیسو په یو سر رانیسي او بالاخره فکر کوو چې د سوله مثلا ملا برادر سره ده یا مثلا یو بل مشر سره ده. داسې نه وو. اوس طبعا د افغانستان حکومت اوله خبره پاکستان سره کوي او د هغې په رڼا کې او بیا داسې ریزم ورته جوړوي چې طالبان سره وکړي. خو فکر نه کوم چې مشخص ادرس ولري طالبان اوس هم دا اوس طالبان مختلف ګروپونه دي.
خغلی خلیل یو داسې نظر هم موجود دی چې که ملا اختر محمد منصور ټپي وي، که وژل شوی وي او که دا ماسي اوازې وي، په دې درې واړو صورتونو کې دوی وایي چې دا یو داسې هڅه ده چې هغه نورې ادارې چې طالبان تمویلوي او د هغوی تر شا ولاړ دي، هغوی بالاخره هڅه کوي چې د طالبانو ترمنځ د غشته اختلافات چې ډیر زور یې اخیستی و او طالبانو خورې ورې ډلې کمزورې کړې وي، د ملا اختر محمد منصور له صحنې نه په لرې کولو سره بیرته په یو سټیج او یو دریز راټول کړي. داسې ویل کېږي چې د افغان حکومت غوښتنه هم همدا ده چې که طالبان خبرې کوي باید له یو دریز نه یې وکړي. په دغه اړه څه وایې؟ آیا ممکنه ده چې څوک به غواړي چې د طالبانو د یووالي د هڅو په لړ کې به داسې څه شوي؟
زه دغه منطق سره ډېر موافق نه یم. اصلا دا موجود دلته یو منطق شته چې طالبان ممکن که یو اوسېږي یو لاس اوسېږي، نو په اسانۍ سره د افغان حکومت سره سوله وکړی شي. زه دې منطق سره ځکه هغه نه یم چې دا نه کېږي، ځکه په معمولا که موږ تاسو د اسلامي نهضتونو تاریکونو یا مثلا دغه رقم وسلوالو ډلو تاریخ وګورو په منځنۍ ختیځ کې معمولا تر دې وخته پورې، نو دغه ډلې چې کله سره اختلاف راغلی دې ته یو شوي نه دي په اسانۍ سره، ځکه دوی ترمنځ نه واجی دی ایدئولوژی او دی دین نه تفاصیل په اکثر باندې مختلف برداشتونه پیدا کیږي بلکې دوی د تنویل منابع هم بیا دیږي مثلا دوی د ترشای کوم وادري دی بل ډول سره صبر یو وادري چې بل اخر دوی متفق کېدو چانس بیا رقم ته خو اسی تصور کیږي هغه نشته ده
د سیاسي چارو څېړونکی خوشحال خلیلو
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست کردی جلال آباد اسد آباد پارون او پل عالم کې د فم په 3.5 نیولې شي. په فرا ولایت کې بي ځای شوي کورنۍ د دولت او اړوند مرسته کوونکو څخه د مرستې غوښتنه لري او وایي چې ژمی را روان دی او پوره امکانات نه لري. د فرا ولایت د کډوالو ریاست د معلوماتو له مخې په فرا ولایت کې نږدې 1600 کورنۍ د جګړو له امله له خپلو سیمو څخه بي ځای شوي دي او د فرا د ښار په بیلابیلو سیمو کې ژوند کوي. احمد شاه فطرت له سیمې راپور لري.
دغه بې ځایه شوې کورنۍ د بادغیس او فاریاب ولایتونو او همداشان د فراه ولایت د بلابلوک او خاکسفید ولسوالۍ اوسېدونکي دي چې د ناامنۍ او بېوزدۍ له وجې د خپلو اصلي ځایونو څخه بې ځایه شوي دي. دغه بې ځایه شوې دولت او مرسته کوونکو بنسټونو څخه غواړي چې د دوی سره دې مرسته وکړي، ځکه له یوې خوا دوی د اوسېدلو لپاره مناسب ځای نه لري او له بلې خوا د ژمي سوړ موسم هم ورځ تر بلې نږدې کېږي.
کورم د کندیان د اعتماد څخه د نه بولر خپل د بدبختی را دي هم څه کوندې من دور کوندې د خواشې می کوندې د خپل د مسکینۍ را غوندې خپل د دربدري چې وطن مو جنگونو په وطن کې مو
د دا بدبختی څخه راغلي چې مقصد تا کوټو په جنگ دی مثلا دا من چې وکي نه پر مو ګل شه دا شی دا سوي دي مقصد دا بدبختی دل تر غلي و دا کوم کوته نو ډیر خوشاله
پام دیال کې د فرا ولایت د کډوال ریاست چارواکي وای چې دوی د شمیرو لمخې په فرا ولایت کې 1600 بدایي شوی کورنۍ موجود دي چې د جګړې له امله د خپلو اصلي ځایونو څخه بې ځایه شوي دي. رحمدین ریګوال د فراه ولایت د کډوال ریاست رئیس وایي چې ډېری بې ځایه شوي کورنۍ د فراه د ښار په شاوخوا سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي او دوی د کابو 100 کسانو سره د روان کال په ترڅ کې مرسته کړې ده.
په 6 کال کې موږ 1402 کوره هغه بې ځایه شوګان چې په نامني د اساس څخه راغلي دي او مرکز ته راغلي دي یا په هغه قرضیات کې چې دوی امن دي ځای پر ځای شوي دي او موږ دوی ځای پر ځای کړی دي سروي کړم دي. پاره جمله کې 255 فامیله مستغنم شوی دي چې په دې 255 فامیله کې موږ مواد غذایی او غیر غذایی مواد ودی ته مشتوزی کړی.
ډیره بي ځای شوی کورنۍ د فراده شهر په دشت صوفي کورجی او ننګاب سیمه کې په ډیر ابتدایي خونو کې ځای پر ځای شوی چې ژمي سړه هوای هم ګواښوي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
آشنا رادیو د ماشام له وود سهار تر وبجو پورې خبري شي او له هغه وروسته او یا له سهاره د ماشام تر وبجو پورې ازادي رادیو په منځني صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې به وړاندې واوري شي د کندوز د شیرخان بندر د ګمرک اوایت کم شوي دي او همدارس به بیا واوري شي په خوست کې د موټر یو میله جوړیږي هر جمعه چې دې میله ته د بیلابیلو ولایتونو خلک موټر وروړي او هلته پلوري او یا یې بدلوي. اوس هم ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېره رسیدلې سمې سونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
زاکر الله له هلمند لیکي په ګرمسیر ولسوالۍ کې مخابراتي شرکتونه سم کار نه کوي. قاری محمد مدني له نورستان لیکي د ولسمشر د بهرنوي هیوادونو سفر مثبت دی. جرمنی او سویډن د دې سفر په ترڅ کې له افغانستان سره د مرستو ژمنه وکړه. قاری مدني ویل کې هیله ده چې دا مرستې عملی شي او د افغانستان پر ملي ګټو باندې له خیانت پرته مصرف شي. محمد قاسم ځواک بیا له هلمند د ولسمشر د سویډن سفر بریالی بللی دی. سمرګل لشکرګاه څخه لیکي زما په ګډون زما او بخشه سمرګل لشکرګاه څخه ما ته او زما یو شمېر همکارانو ته سلامونه وړاندې کړي دي. وعلیکم السلام. مسلم خان د کندهار لیکي کچرته د ملا اختر محمد منصور د وژلو راپورونه تایید شي د طالبانو ترمن په خپل منځي جګړه پیل شي او د سولې پر بهیر به بد تاثیر وکړي. محمد عارف وفا له هلمند لیکي که د ملا اختر محمد منصور د ټپ کېدو د خبرو تایید وشي د طالبانو ترمن به اختلافات زیات شي. عبدالرحمن له اورزګان لیکلي دي طالبان شای ژر اقرار ونه کړي چې ملا اختر محمد منصور وټل شوی ځکه چې دوی دوه کاله د ملا عمر مرګ پټ ساتلی و. لسمې بجې شوې. لنډ خبرونه له صفي الله سنګزي څخه.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي ټاکل شوی چې د آسیا د زړه هیوادونو په کانفرنس کې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه هم خبرې وشي. دا کانفرنس روانونی په اسلام آباد کې کیږي. امریکا پوځ وایي په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړیو په خوشې کولو کې پلیو امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده بلکې یوازې د عملیاتو څارنه کوله. هغه امریکایي عسکر چې وایي په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال عصبي ناروغي ورته پیدا شوې وه او د انسانانو په وژلو عادت شوی و په عمري قید محکوم شو. په امریکا متحده ایالاتونو کې د قانون د حاکمیت ځانګړې ادارې پرون وویل چې په کالیفورنیا کې وروستۍ ډله ییزه وژنه د یو تروریستي برید په توګه څیړي. عراق صدر اعظم پر ترکیه اعتراض وکړ چې د عراق په شمال کې موسل ته نږدې د هغو عراقي ځواکونو د روزنې لپاره پوځیان استولي دي چې له داعش سره جنګیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي متحده ایالاتونو هیڅکله په دې کې شک نه درلود چې ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه کړي.
د رګن حساب په نوم د ناروغۍ په اړه وړاندې د متخصص ډاکټر څرګندونې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې اورېدلی شي. خو اوس به ورشو کندوز ته. د کندوز ولایت د شیرخان بندر د ګمرک چارواکي وایي چې د کندوز ښار د سقوط له کبله د دې ګمرک په عوایدو کې 168 میلیونه افغانۍ کموالی راغلی دی. طالبانو د نږدې دوو اونیو په مخه د تلې په میاشت کې د کندوز ښار نیولی و. د کندوز د ګمرک رئیس وایي د کندوز بغلان د لویې لارې امنیتي وضعیت هم د شیرخان بندر عواید اغېزمن کړي دي. اجمل آریان له کندوز راپور لري.
د کندوز ښار سقوط او د دې ولایت ناامنیو له کبله د شیرخان بندر ګمرک په عوایدو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د شیرخان بندر د هیواد یو له مهمو ترانزیتي بندرونو څخه شمیرل کیږي چې له تاجکستان سره ګډه پوله لري. همدارنګه سوداګر له دې بندر څخه سوداګریز توکي آسیایي هیوادونو ته صادروي او واردوي. د شیرخان بندر ګمرک رئیس شهاب الدین باور رسنوی ته وویل چې په دې تیرو دوو میاشتو کې د دې ادارې په عوایدو څه باندې 168 میلیون افغانۍ کموالی راغلی دی.
در حدود عواید بندر بیشتر از 100 میلیون صدمه رسانده. تجارای محترم دارایی های خود انتقال داده در دیگه به جایا و دیگه خارج از کشور.
د کندوز د جنگ او د موجوده نامنوی لامل گمرک ته څه باندې 100 میلیون افغانۍ صدمه رسیدلې ده. همدارنګه سوداګرو خپل شتمنۍ له دې بندر څخه نور سیمو او خارج ته انتقال کړي دي چې له کبله په صادراتو او وارداتو کې کموالی راغلی دی. باور همدار از خبرداری ورکړ چې چیرې د دې ولایت امنیت همدارنګ د بغلان کندوز لوی لارې امنیت ته پاملرنه ونه شي نو ښایي د دې ګمرک په عوایدو کې نور هم کموالی رامنځته شي. د ګمرک د رئیس په وینا چې د کندوز سقوط نه وړاندې دې بندر څخه هر ورځ 100 موټره صادرات او 10 موټره واردات ترسره کیدل، خو اوس مهال د ورځې 10 موټره صادرات او 2 تر 1 موټره پورې واردات لري.
نگرانی تاجران ما از راههای بغلان و کندوز است، اختطاف ها هست، اختاریه ها هست و ترور هست، از این آیه خیلی ها
سوداګر د خوندیتوب احساس نه کوي ځکه د بغلان کندز لارې په اوږدو کې امنیت موجود نه دی، ځکه سوداګر له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي چې موږ یې ډیر متضرره کړي یو. او که چیرې جنگ او نامنۍ همدارنګه جریان پیدا کړي موږ سوداګرو ته اطمینان نشو ورکولی چې دلته پانګونه وکړي. په همدې حال کې یو شمیر سوداګر هم شکایت کوي چې د کندوز سقوط او نامنویو دوی ډیر متضرره کړي دي. یو تن سوداګر ډاکټر فضل احمد خالقی لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل
خاص نه تنها ما تمام شهروندان یاست که باید در قدم اول امنیت مسیری را کندوز تامین شوه. در قسمت رشد تجارت در بندر باید سهولت ها برای تاجرا زیاد باشه.
لومړی باید په دې ولایت کې ډاډمن امنیت رامنځته شي. همدارنګه په دې بندر کې باید سوداګرو ته اسانتیاوې برابر برابر شي او زمک سوداګر په تاجکستان هیواد کې یو اندازه ستونزې لري، باید دولتي چارواکي زمک ستونزې په تاجکستان کې هواري کړي. په همدې حال کې یو بل سوداګر عارف شنواری بیا داسې وایي:
اوس چې یو څه امنیتي وضعیت ښه شوی دی نو تجاران کار باندې شروع کړی دی، خو تر اوسه هم دغه امنیتي وضعیت د اطمینان وړ نه دی. که چېرته عملیات وشي او دلته امنیت راشي نو کیدای شي چې ورځ په ورځ باندې دلته تجاران خپل کار ته ادامه ورکړه او د خلکو په ژوند کې هم تغییر راشي او اقتصادي وضع د کندوز او بالاخره زموږ په ټول وطن باندې د اقتصادي وضعیت تاثیر لویږي.
په عین وخت کې د کندوز د امنیت قماندان محمد قاسم جنگلباغ بیا وایي چې مرکزی حکومت د کندوز د امنیت په اړه ډېره جدي اراده لري. په نږدې څو ورځو کې په دې ولایت کې پراخ تصفیهي عملیات پیل کیږي څو د امنیت فضا رامنځته شي چې خلک او سوداګر په ارامه فکر خپل اقتصادي فعالیتونو ته ادامه ورکړي.
پروګرامهای خاصی که حکومت مرکزی داره انشاءالله لاندو قریب پروګرامهای خوبی را داره مندازن و ما امیدوار هستیم که از این پروګرام خوب استفاده کنیم.
مرکزی حکومت ډیر ښه پلانونه لري او ډیر ژر به په کندوز کې پیل شي چې له کابله به د دې ولایت ټولې سیمې د دښمن له حضور څخه تصفیه شي. د کندوز ښار د میزان په شپږمې نېټې د طالبانو لخوا سقوط وکړ او وروسته له 14 ورځنۍ جګړې دولتي ځواکونو دغه ښار یې بیرته ونیو، خو د دغې جګړې له کبله ملکي خلکو ته د مرګ ژوبلې تر څنګ مالي تاوانونه هم وراوښتي دي.
دا ساجر رو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د شمن شتمنی پروګرام لرو. خوست خوسته مخه کوو. په خوست کې له څو کلونو راهیسې د جمعې په ورځو د متون په خوړ کې د زرګونو ګاډو میله جوړیږي. په دې میله کې خلک موټر اخلي، خرڅوي او ځینې یې بدلوي. جالبه دا ده چې دې میلې ته له کندهار او هلمند څخه هم خلک راځي. زموږ همکار نجیب الله خیل د ګاډو دې میلې ته ورغلی، دا راپور لري.
که څه هم په خوست کې لسګونه بارکینونه یا موټر پلورنځي شته چې هره ورځ پکې د موټرو ګڼې سوداوې کیږي، خو تر څنګ د خوست د متون په خوړ کې هم د هرې جمعې په ورځ له سهاره تر مازدیګره د موټرو د خرڅولو، رانیولو او بدلولو لویه میله جوړیږي. دغه میلې ته د خوست د اړوندو سیمو سربیره د پکتیا، پکتیکا، لوګر او حتی هلمند او کندهار ولایتونو څخه هم ګڼ موټرونه راوستل کیږي. په دې میله کې چې زرګونه خلک پکې د موټرو د سودا لپاره راټولیږي، دوی لپاره د میلې په منځ کې یو ګرځنده بازارګوټی هم جوړیږي. په دې بازارګوټي کې ډول ډول خوراکونه، تازه میوې او ګرم چای د میلې ګډونوالو ته تیارېږي. د میلې یو تن ګډونوال آزادۍ راډیو ته وایي چې
زاجی جهانګیر سودوي والا خیری پوبی د ښه سودوي کېږي پوبی د باد سودوي مټر چې کوم دا ډېر سوکار ډوبونه پیدا کېږي دلته د خلک ځکه ډېر بهتر شي
دا ښه ګړی د پوبی د کنا چې مثال د خبرې داسې لږ پیسې وي سړی پوبی دا یو سړی مټر کې پیدا پوبی د سکوټر نه پخلو شي خپلې کېر ته بیا یې سامان کې وري دوڼا کې وري بل شاهي کې وري بل شاهي کې وري بیا چې کیمه ورځ خواه خانه شو بیا روشي لاس پنځه یا کې وګټي هي ته اونکو پوبی دی.
د خوست متون میلې ته له کندهار او هلمند څخه ډېر کسان خپل ګاډي د خرڅلو لپاره راولي. دوی په خوست کې له سودا او خوښت یا وایي چې په دې ځای کې ښه غریبي کېږي.
نوم مې رحمدین، زه د هلمند ولایت اګریشته ولسوالۍ یم. بس په اوتا کې راځو، په میاشت کې راځو، په 5 ورځو کې راځو. مټر د هلمند راول یوازې خوست ته راځو. بس یو مټر راولو، دوه راولو، انډوالان راځي دلته، یو 15,000 روپۍ راته پیدا کړي، بیا بېرته ځو. تقریبا موږ یو 40 کسان به راغلي. بس ګای 5 خرڅې، ګای 2 خرڅې، ګای 10 خرڅې. بس دا خو نصیب و قسمت گای نس خرس.
د موټر یو بل سوداګر محمد یعقوب وای کڅه هم د متون په ملکه سودای په خوړه کې کیږي، خو هغه اړین اصول په کې په پام کې نیول کیږي چې د نه مراعات له کبله سبا ورځ د موټر اخیستون کې او خرڅون کې ترمنځ داوی او جنجالونه پیدا کیږي.
سودو کې خدا سوي چې د بارګین سٹام ته لیکل کیږي، پغه کې ګربدالای سپرنټر، امبولانس او کارډدار سوي ته لیکل کیږي. ویلې چې په کوم شای په سٹام کې ولې کله شي پغه کې کوم خطر شي هغه مسله
د متون د خوړ په منځ کې د کاروباریانو لپاره ګرځنده بازار لګیږي او خلک پکې خواړه خوري. یو تن کباب پخوونکی په دې میله کې له خپل کاروبار رضایت لري او وایي چې د هرې جمعې په تېرېدو کاروبار ښه کیږي او د کباب اخیستونکو په شمیر کې ډېر والی راځي. یاد دی وي له پخوا نه د خوست په ګډون د لوی پکتیا او د پوري پوري سیمو په یو شمېر بازارونو کې د اونۍ په ځانګړو ورځو کې د څارویو میلې جوړیږي، خو په دې وروستیو کلونو کې د مرغانو، بایسکلونو، موټر سایکلو، موبایل تلیفونونو او موټرو نوې میلې هم دود شوي چې ګڼ شمېر خلک پکې راټولیږي.
روغتیا
د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستان، ز نجیه سپیم او له ازادي رادیو څخه روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې پروګرام کې ساسي هر کله کوم. نن په خبرونه کې سیاتیک یا ارګنسا په اړه خبرې کوو. سیاتیک د بدن تر ټولو اوږد رګ یا عصب دی چې له ملا څخه شروع کیږي او د پښو تر ګوتو غځیږي. که د دې رګ په یوه برخه فشار راشي، درد تر پایه احساسېدای شي. خو دا درد ولې پیدا کیږي، د دې درد عوامل څه دي، دا او نور په دې خبرونه کې سیړو. په خبرونه کې د عمومي جراحي ترینر متخصص ډاکټر صاحب محب الرحمن راسره میلمه دی چې له هر څه مخکې ورته ښه راغلاست وایم.
خوشحاله اوس
ډاکټر صاحب، که د خبرونې په سر کې سیاتیک یا رګنسا تعریف کړي.
سیاتلجا یا رګنسا خپل اعصاب ته سیاتیک چې دی هغه چې د ملا نه شروع شوی دی او راغلی تر پښو تر اخره پورې. کله چې د ملا په قسمتونو کې په دې فشار وارد شي، باعث د اعراضو علایمو کېږي او مریض ته درد پیدا کېږي. کیدای شي درد په ملا کې اوسي او یا د درد په پښو کې اوسي، یا دواړه قسمتونه درد ولري. د ده عمده علایم چې دي، یو فشار په دغه عصب باندې دی چې فشار په دې عصب باندې فشار راځي او باعث درد کیږي. او په بعض حالتونو کې ډیسک د خپل سکروم د ځای دی چې دا بېځای کیږي او فشار ودی په عصب باندې.
ډېر زیاته مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو څخه اورئ. نن په خبرونه کې لکه څنګه چې مو مخکې ویل، سیاتیک یا رګنسا په اړه خبرې کوو چې ډېری خلک د دغه دردونو نه ځورېږي. که تاسو سره هم کومه پوښتنه یې، نو کولی شئ چې ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. په خبرونه کې د عمومي جراحي ترینر متخصص ډاکټر صاحب محب الرحمن راسره میلمه دی چې ساسي پوښتنې ځوابوي. یو اوریدونکی به واخلو، ګورو چې دوی د سیاتیک په اړه څه پوښتنه لري او ډاکټر صاحب هم په دې اړه معلومات ورکړي. السلام علیکم، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
بله صافی خورې، تاسو سلامونه وړاندې کوم لازمي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته. تاسو درانه میلمه ډاکټر صاحب سلامونه وړاندې کوم. ډېر خوشحاله چې تاسو موږ داسې پروګرامونه ته یې کوئ ترڅو چې موږ نالوستی ملت موږ دې څخه څنګه خلو. د ډاکټر صاحب زه دا پوښتنه په دې شکل باید ځواکم، داسې دا اوس دا ستاسې دغه چې د پروګرام داسې ناشنا ناروغي مو یاده کړه، دغه ناروغي اصلا څنګه ناروغي ده، څنګه پیدا کیږي او دا به کومه ساري ناروغي خو نه یا په نر کې ډېره ده؟ که په ښځې کې په شین پورې هم اړه لري که نه لري، او که چېرې یو مور په نس کې ماشوم ولري او دغه ناروغي ورته پیدا شي، ماشوم ته ضرر رسولی شي که نه شي رسولی؟ دغه پوښتنه هم درڅخه کوله.
ډېره زیاته مننه قیر صاحب پښتون. او ډاکټر صاحب د دوی پوښتنې که ځواب کوي، بیا به راځو د خبرونې پاتې برخې ته.
دا تکلیف چې دی ساري نه دی، د یو مریض نه بل مریض ته انتقالیږي نه. او هغه چې حمل ولري په سیاسرو کې، هغه ته هم دا درد پیدا کیږي چې دا هم فکر کوي چې مشکل په ملا کې کم مشکل دی او دغه اعصاب د فشار لاندې دی یا مشکل د ملا دی. در حال چې مشکل د ملا نه اوسي، خپله هغه حمل فشار ولري په قسمت باندې او باعث درد د مریض کیږي.
خیر صاحب پښتون، یو بل پوښتنه هم وکړه چې سیاتیک دردونه د کوم عمر کسانو ته ډیر پیدا کیږي؟
اکثرا دا په کسانو کې چې لږ چاق اوسي او هغه کسانو کې چې فزیکی کار ډیر زیات کوي، هغه کسانو کې چې هغه منظم کار مثلا استراحت په هغه ځایونو کې چې هغه نرم ځایونه اوسي، په کلک ځای کې نرم ځای کې ودې کیږي، هغه کسانو ته مشکل پیدا کېدلی شي.
در ډېر زیات کوي، ډېر په باره کښې ما پوښتنه در کوله، په یخني کښې ډېر درد کوي. هغه هوا ګرمې دومره راګونه راکړي تاسو نه راکړه، په یخني کښې ډېر درد راکړي. په دې په هکله مې ډاکټر صاحب نه معلومات غواړم. معلومات
دا ورور باید د نږدې نه وکتل شي، اول د ده نه تاریخچه واخیستل شي، دویم باید ددنه معاینه شي، فزیکی معاینه په دې اجرا شي چې وکتل شي چې آیا اعصاب د فشار لاندې ده که دا مشکل بل دی. که چیرې مشکل همدغه اوسي چې د سیاتیک اعصاب فشار لاندې اوسي، بیا ضرورت ده چې ام آر آی ورته وشي او تشخیص سلپسلو کې معلوم شي. اما که چیرته مشکل دا نه اوسي، بل شی اوسي، هغه تدوي شي. که چیرې مشکل دا اوسي، دا هم قابل تدویر ښه کېږي.
سیاتیک درد د ملا له نورو دردونو څخه څه توپیر لري او که نه؟
زیاتیک درد چې دی، اکثرا دا درد په ملا او قسمت د پښو دواړو پښو ته کېدای شي، یوه پښه ته کېدای شي چې راشي. او بل دا ته مونږ لومبلجا هم ویلی شو یا د ملا درد، خو په دې کې مهم شی د دې تشخیص دی چې وکتل شي آیا چې دا ډیسکل هرنیا ده او که یا اعصاب د فشار لاندې دی یا نږدې شوی دی.
اکرم خان له ننګرهار نه، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خیر جوړ یاست؟
مننه، مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولرئ.
ډاکټر صاحب، زه ښه خبرم د رجینی صاحب په نامه، د رجینی صاحب په باندې.
مهرباني وکړئ.
په تقریبا د یو تقریبا د چیږي چې دا مرض ماته پیدا شوی دی. چې هغه دا خپل خو دې دې د دې کې درد دا خپل خو دې ټول.
یو پخا کډواړه.
نه، یو پخا.
ښه، دا د پخې مخې کې شای.
نه، دا مې شاته دا
پرسوب چیه خو نشته؟
نه، پرسوب نشته.
او ته باید راش، اول باید معاینه تو شی چې تشخیص و واضح شی او علت پیدا شی بیا تداوی شی چې علت څه شی دی، مشکل څه دی.
بل اوریدونکی هم په لیکه کې لرو او ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. بیا به زو خبرونه پاتې برخې ته. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ته خیر اس؟ خیرت دی.
ډیره زیاته مننه، ځان معرفي کړئ.
نور الدین د کندهار شهر خبره کوم.
مهرباني که د رګنسا په اړه پوښتنه یې.
دا یو شی در کوم، خوره د ټلیفون مو بندو چې زما د برایراس د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکم.
مهرباني رور، مهرباني.
زما د ډاکټر صاحب د عمل بیا در پښو پر دغه د شپې په درګوت پر مدام لا ګرځ در کې، یعنی د مغزې سره ملاس نه دی، خو بیا دا درد راغلی د پونډۍ وخوا ته د کوچنۍ ګوچې پورې. چې ما معلومات کړی دي، ډاکټران راته وایي چې دا رګنسا دی، خو بیا مې څو ډېرې دواوې کړي دي، دوا سره هېڅ فرق نه دی شوی. اوس د دې دپاره څه علاج پکار؟
هلته که چېرته ام آر آی اوسي، تاسو باید ام آر آی وکړئ چې تشخیص دقیق شي، معلوم شي. که چېرته سیاتلجا اوسي او تشخیص شي، نو بیا هغه عملیات غواړي.
ډاکټر صاحب، ما ته په کوټه کې ډاکټر تھړ وویل چې دا عملیات غواړي، لیکن دا عملیات سره ما دلته د یوناني ډاکټرانو ته ډېرو راغلی یم، هغو دغه وینه کښلې ده او دا کړې ده، خو د هغه سره څو وخت ورځې جوړې، بیا بېرته هغه درد پیدا شي. او دا درد د مغزې څه دی ډاکټر صاحب؟ د ملا څه نه دی زما درد.
او اکثرا خپل مریض اصلي ځای پیدا کول نه شي چې درد د پښو د کوم ځای نه شروع شوی دی. اما که چیرته اعصاب ده چې د فشار نه راغلی اوسي، نو بیا د هغه ځای کې چې دا فشار نه، هغه باید آزاد شي، هغه فشار باید ورک شي چې هغه درد ورکیږي. په اول قدم کې تاسو ته باید استراحت وکړئ، د زړه درون کار باید ونه کوي، بل وزن باید جګ نه کوي، تاسو فزیک کار نه باید ونه کوي، او کله چې خوب کوئ باید په داسې ځای کې چې کلک ځای اوسي، نرم ځای نه اوسي، هلته استراحت وکړئ. او په دې که څخه نه شو، بیا فیزیوتراپي باید وکړئ، مساج باید واخلئ، او د دې که بعض نجونه بیا ام آر آی وکړه او عملیات غواړي.
او ډاکټر صاحب، دغه یو شی دی چې زه پر کلکم ځکه همیشه پرې وزم، پر کوچني بالښت باندې پرې وزم او کار نه کوم. درون شی خو ماته لپاره ماته ډاکټره تاوان کوي، خو بیا د زه لپاره ډېر تاوان راته کوي، ځکه چې زه دغه ورین د کلینیک ده چې هغه ولګوم، د هغه سره مې بیا یو ورځ دوې درد کراري.
ښه به دی چې تاسو ام آر آی وکړئ چې تشخیص دقیق شي، فکس معلوم شي، او بیا بعد له هغه اقدام وشي، ډېر به تاسو ته ګټه وکړي.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
عبدالصمد د هلمند مرکز لشکرګانه خبرې کوم. نازیه صاحب سره سلامونه او ډاکټر صاحب سلامونه.
وعلیکم السلام.
نن دا چې د ازما د املا د چې لږ غونډې درد لري، او په بولو کې مې ایادي یو څه نه وم راځي.
دا باید دقیق شي، اول د معاینه توشي، یوې ادرار معاینه شي، یو تلویزیون معاینه وشي، او کدل شي کې د مشکل په خپل مسانه کې ده د مسانه دردونه هم لاته انتقالېږي چې کدل شي چې مشکل د مسانه نه وسی یا د ګردو مشکل نه وسی هم لاته انتقالېږي او کچې به وجود هم نه شو باید اغه نور مانت ته لکه ایکس ری وشي او کدل شي چې مشکل ملا کړي او که باوجود هم تشخیص نشو به ایم آر آی وشي.
اخونزاده صاحب له بلمرغاب نه السلام علیکم.
زکه په سلامونو کوړی تاسو محترم ډاکټر صاحب کې ورانه کاوه چې تاسو اخونزاده نه بلمرغاب څخه وته
مېرمن یو که
ډاکټر صاحب څخه دا سوال دی چې دا مراد چې دې دلته خلک په دې ته راګي او لاګي په یانو ته وایي چې دا یو دا هم دا د کیو په شادت کې دوی دې دا خلکو څخه چې وایي دا راګي کیږي. زما د ډاکټر صاحب څخه دا سوال دی چې په واقعیت کې د دې تبابات سره کنه دا رقم دي چې دا خلک وایي چې دا الکتری کې دا شو کیږي او
کنه نو که کومه بل پوښتنه نه یې نو په دې اړه به ډاکټر صاحب معلومات درکړي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
زه به د ورور ته وایم چې دا مشکل په رګ کې نه دی، دا مشکل په عصب کې دی. همدغه عصب دی چې سیاتیک نارف یا عصب د سیاتیک دی چې د فشار لاندې راځي چې درد ملا او پښو ته انتقالیږي. او دا عام خلک وایي چې رګل نسا وایي یا وایي چې مشکل په رګ کې دی، خلک به وینه باسي. دا ټول غلط کارونه دي، دا هیڅ قابل د تداوی نه ده. په دنیا په یو ځای کې دا نه کیږي، صرف افغانستان کې دا صرف رواجونه دي او خلک یو بل باندې وایي چې داسې وشو او نفر ور مغسې کول کیږي. غلط که غلط کار دی.
سیاتیک دردونه تر ډیره د بدن په کومو برخو کې احساس کیږي او تر ډیره په کومو برخو کې زیات دي؟
دا زیاتره دردونه د ملا تر شا او پخو دواړه پخو انتر ګوتو پورې کېدای شي راشي.
مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
احمد زابل اسلام. زما د تاسو په خبرو کې کوم اعصاب چې پاتې دي دا غوښته چې تاسو کې څه کار وکړي
په نو شم څه ویلې؟
اعصاب چې پاتې مال چې دی دا اعصاب چې پاتې یاد کړل چې څه کار وکړي په پاجا باندې راځي
که چېرته کتل کیږي که چېرته خپل اعصاب مختل قدشه وسی اغه هم یو ټایم لري چې اغه ټایم کې باید بیت یو ځای شي. غیر لاغنه کچې ته وخت پتیر شي بیا نو ځکیږي او ګټه بیان کوي بیا سړی فلجي.
مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مرحبا.
بالکل ستاسو غاورو روغتي اته ژوند شتمنې پروګرام او مهرباني زنم معرفيکه
د کندهار زنولا څه څه زما د پښتنه د چې دغه د میډیا کلیپس از نس مګر در تر کلی او دماغ ته دی روان کړی دي.
تاسو زر قبضیت لري؟
و بل و خو ته سره وښ نه شو سره
د لپاره چې تشخیص دقیق شي اول باید مریض معاینه شي وکتل شي چې د مشکل په جګر کې دی که کیسفرا کې دی که په میده کې دی او که په ګردو کې دی. او بعد لاغنه چې علت معلوم شو باید تداوی شي. که چېرته مشکل میده کې اوسي بیا یو معاینه کیږي په وینه کې اشپالوري یا د معدې زخم دی کتل کیږي چې هغه مثبت دی که منفي. که مثبت وي تداوی کیږي ښه کیږي او که د باوجود هم ونه شو بیا اندوسکوپي کیږي په ماشین باندې ټول قسمت د میډي کتل کیږي چې خاره څه مشکل موجود ده هغه به تر وکی.
مهرباني. سلام علیکم.
اول تاسو باید سترات کې درون کارونه کوي او دوم دا چې یو عادي انالجیک د درد دوا استفاده وکړي که درد مړ کیږي. که ورک نشو بیا هغه ایکس ری یا ایم آر آی یا سیټی سکن غواړي چې وشي چې تشخیص دقیق شي او قابل تداوی شي.
مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
ما دا څلور کاله مخکې عملیات کړو د ملا او اوس چې دا تقریبا دا یو پنځه شپږ ورځې کېږي دا عملا مې پوهېږي او دا افغان یم په لمبې یم ګوټه پورې نری نری درد کوي او چې دې دې په اړه مال څه معلومات راځي.
ورور تاسو باید لکه استراحت کوئ، درون کار بنه کوئ، یو وزن منه جګوئ او فزیک کار بنه کوئ او کله چې تاسو کوم ځای کې استراحت کوئ هغه ځای باید کلک اوسي، نرم نه اوسي او لږه دوا به ته انرژیک دوا د درد دوا استفاده وکړي ښه کیږي.
زبیح الله خان په لیکه کې دی. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. ما مریض دی فار بکتری اډاپټر ته چې وایم رفرت بیا ما نشه کېږي او د دې دوا نشته او څه به کچیر مشته معلومات
څه شکایت لري مریض شکایت څه شي ضرور
مریض دا چې تیبي کېږي او کوي نه وایي د خولې
څو کلن دی؟
راسته یو نیم کال دی.
څو؟
یو نیم کال.
ښه، تاسو د اطفال ډاکټر یا د ماشومان ډاکټر ته بوځئ چې وکړي هغه یو معاینه کې وی ګوري چې څه ضرورت چې هغسې وکړي چې قابل تداوي شي.
ډاکټر صاحب، یو شمېر کسان وایي چې د سیاتیک دردونه له عصبي ناروغۍ وروسته ورته پیدا شوي. آیا عصبي ناروغۍ هم د سیاتیک لامل ګرځي که نه؟
خپله سترس تشویش کولی شي چې مریض د مختلفو ساحو نه شکایت وکړي، در حاله چې که معاینات کوي بیا که مشکل نشته. دا اکثرا روحي یا رواني مریض دی او هغه باید روحن تداوي شي، او تروی د مغه ډاکټران لخوا چقلی و سیبی ډاکټران دی باید دا تروی وکي. او دا چې هیڅ ارتباط نه لري دغه سره، دغه سیاتیک اعصاب یا نیروتیک چې دی دا د ملانه راغل دی دواړو قسمت د پیلویک ته او پیلویک دواړو قسمت ته پښو ته تر اخره پورې راغل دی. او دا درد چې پیدا کیږي اکثرا دغه اعصاب فشار په ملا کې فشار اندرازي، چې دا مختلف طریقې دي چې طریقې خپله اریګیش د دې قسمت دسلوکیشن دی بې ځای کېدل دي، او بل فشار واردېدل دي په خپل اعصاب باندې چې باعث د احساس درد مریض کېږي.
افغانستان سر لوړے واد پیاوڑے آزاد خادوی آباد خادوی آباد دا تور سر زرغون ہسکر پاند زلان لکل مر بلوس ترکمن ہزار اوزبیک عرب پسی اے ماک نورستانی خیر غز برا ہوئی تیز باش گجر قرآن دا خاور موزان زرم و دیزی کرد.